السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر درې بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل 15مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د سولې پر لور حمله رو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه اورو
افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر ته د طالبانو په رضا کولو کې پاکستان نه اوس هیڅ تمه نه لري. د ملکنډ پولیس دعوه کوي چې د سردار سورن سنگ په وجنه کې طالبان نه بلکې یو سیاسي مخالف ککړ دی. امریکا وایي شام ته یې د 2500 سرتیرو لیږلو پریکړه کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پاکستان نه دا امید نه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړي چې په څلور اړخي د توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف پوځي عملیات وکړي چې د افغانستان د امنیتي ادارو او نړیوالو ادارو د استخباراتي معلوماتو او په خپله د پاکستاني چارواکو په کول مرکزونه یې په پاکستان کې دي او رهبران یې په پاکستان کې اوسي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې وسلوال غواړي چې د بیګنا خلکو په وجنه په افغانستان کې بیړنۍ حالت رامنځته کړي، خو افغانان نه ویریږي او موږ به هیڅ وخت هغه آزادۍ محدودې نه کړو چې خپل آئین راکړي دي. نوموړي نن په کابل کې د ملي شورا ګډې غونډې ته دا وینا کوله. د یادونې وړ ده چې پاکستان په بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د ملکنډ د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان داوا کړی چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبایي سملای غړي سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلی دی او زیاتوي چې په وجنه کې ککړ کسان جینی ولی دي. په خبر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال آزاد خان وویل
دا سورن سنگ د وجنه شاته کوم وجه یا محرک هغه هم دغه ده چې بلدیپ کمار د سورن سنگ سره سیاسي اختلاف وو، حالانکه دواړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کله سورن سنگ ته د صوبایي اسمبلی ټکټ ورکړل شو نو د دې دواړو ترمنځ سیاسي اختلافات د هغه وخت نه پیدا شوي وو او د دوی د پلټنو نه پډاګه شوی ده چې د سورن سنگ د وجنو په شا هم دغه بنیادي محرک یا وجه ده.
آزاد خان وایي چې نیول شوی کس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقامی کونسلر دی او زموږ د پلټنو تر مخه دی وجنې سره د طالبانو هیڅ تعلق نشته. سردار سورن سنگ د رواني په 28مه د رواني میاشتې په 28مه نیټه خپل کور سره نږدې بونیر کې په ډزو وجلی شوی و. چارواکي وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په کروڑ لالیسان په سیمه کې د زهرجنې مټیانو خوړو سره لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ناروغه شوي. پولیس وایي چې د رواني میاشتې په 18مه نیټه د یادې سیمې یو کس عمر حیات د خپل مسیح د زیږون په خوشحالۍ کې دغه مټیانې واغستې او په خپلو ملګرو او خپلوانو یې وویشلې. پولیس زیاتوي چې لس کسان هم په هغه ورځ مړه شوي وو په کومه ورځ چې دغه زهرجنې مټیانې وخوړې. چارواکي وایي چې دیارلس نور هغه کسان چې ناروغه وو او روغتونونو کې داخل وو تر نن پورې مړه شوي دي او 250 کسان لاوس هم د درملنې لپاره په روغتونونو کې داخل دي. دغه وجل شو کې د زیږیدلي ماشوم پلار او وترونه هم شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر رمیز بخاري وایي چې د دې وجنو په تور یې درې کسان نیولې دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلنه د صوبایي سملای د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه کیږي چې پکې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکول کیږي. د تحریک انصاف د صوبایي سملای غړي شوکت یوسفزي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت موجوده دریس په اړه هم خبرې وشي. نوموړي زیاته کړه پرویز خټک د دې نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم استولی چې پکې یې د پاکستان چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا صوبې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. تمه ده چې په دې غونډه کې بعد تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون وکړي. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لاره به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي او ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اکله اندېښنې لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن په شپږم ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلی سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات ورته ورکړل شي. د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل دوی څلور میاشتې وړاندې هم دغه ډول احتجاج کړی و چې وفاقي حکومت یې غوښتنې منلې وې، خو تر اوسه عملي نه شوې. د دې مشرانو په وینا دا ځل به په تشو وعدو احتجاج نه ختموي او تر هغې به درنه کوي څو چې یې د غوښتنو د پوره کېدلو لیکل شوی امر یا نوټیفیکیشن نوی ترلاسه کړی. په دې هکله د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکریټریټ او وفاقي حکومت لا هم څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته تر 250 پورې امریکایي پوځیانو د استولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې د دغه هیواد چانسلر انجلا مرکل سره یو ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریه کې د تیرو څو ورځو له نښتو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریه د جګړې د حل یوازینۍ لارې سیاسي حل لارې او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزي نقطه وه. او اخیرنه خبر دا چې د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچچ د دغه هیواد د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربیان پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپي یونین کې د سربیا د شاملېدو حاسبه جاری وساتي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به رابعه اکرم خان وړاندې کړم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.3 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 3 بنو کې 45 او 3 او په کوټه کې 19 او 20 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. د افغانستان ولسمشر وایي له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان به خبرو ته کښېنوي. بلخوا څېړونکي وایي
امریکای هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه او هندوستان هم همې ساده چغې وي، نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په خپله پالیسي کې راځي.
د ملکنډ د پولیسو مشر وایي د خیبر پښتونخوا د حکومتي چارواکي سورند سنگ په وژنه کې ککړ کسان یې نیولي دي. بلخوا د سکھ ټولنې یو غړی وایي
خو دا سوچ دی کم چې صحیح مجرم دی هغه دې ونیول شي، او څنګه چې زموږ د رور سردار سورند سنگ کور دسې واړه واړه ماشومان پاتې شوي دي، نو موږ وایو چې اسې بے ګناه دی څوک دسې دغه نه شي.
د فاټا استادان وایي حکومت د دوی مسلو ته پام نه کوي.
نه هر به روپۍ پاغې باندې واره نه راځي او هغه ټال مټول نه کار اخلي. زمونږ ایم این ایز او سینیټر چې دی هغوی مونږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
او 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو.
او هغه مېسج یو هغه پیغام دی د مشري لپاره پوهه او د مشري لپاره تعلیم. دا زموږ د ټولو هڅه ده چې موږ په دې کې کوشش کوو چې زمونږ په کې د تعلیم څه شي.
د مشال سره واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر وایله پاکستان تمن لري چې طالبان د خبرو تکینوي، بلکې دغه هیواد باید د سلورو اړخیزو غونډو د پریکړو پر اساس د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن د ملي شورا غړو ته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز بیانولو پر مهال وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه دې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورک که چیرې پاکستان د وسلوالو پر ضد جدي اقدام ونه کړي، افغانستان به د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل او نورو نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي. د ولسمشر غنی د وینا په اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن په کابل کې د مشال همکار یوسف زدران نه پوښتلی.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د جګړې او سولې په تړاو د خپل دریځ روښانه کولو لپاره ملي شورا ته تللی و، چې هلته ګڼ شمېر سناتوران او د پارلمان غړي دته ناست وو. مهمه وینا یې واوروله. د په کابو نیم ساعت وخت کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه باندې چې کومې اندېښنې د خلکو سره پیدا شوې د هغې په اړه ځوابونه ورکړل. ډېرې خبرې د سولې په تړاو او د نظامي اقداماتو په اړه او د پاکستان په اړه باندې چې خلک څه تمه لري او باید څه وکړي. په پیل کې ده وویل چې هغه خلک چې افغانان چې د پاکستان ډېر وخت نه دا تمه لري چې د پاکستان کړنو ته پوهتو باید د امنیت شورا ته مراجعه شي او شکایت وشي. دا نظر ویلی چې زه اوس هم دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا انتظار واقعا هم رښتیا دی، ځکه چې پاکستان په ټولو هغو ژمنو باندې عمل نه دی کړی چې په څلورو اړخیزه غونډو کې له څلورو هېوادونو او نړۍ سره کړی وي، او په دې اړه باندې کافي اجماع هم جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دی له پاکستان نه د دې وروسته دا تمه نه لري چې وسلوال مخالفین دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې دا تمه لري هغه ژمنې چې کړي وه چې که چیرې طالبان په دومره وخت کې خبرو کولو میز ته حاضر نه شول ورسره به نظامي جګړه کوي. په همدې ډول ده وویل چې اوس دوی دا تمه لري چې عملا د هغوی په وړاندې باندې اقدامات وشي. کوم مشران چې په پېښور او کوټه کې اوسېږي او دلته په افغانستان کې جګړه روانه کړې ده،
دوی څه ویل چې پرس که پاکستان د دوی دغه غوښتنې نه مني او په خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد چې کومه دوی غوښتنه کوي عملیات نه کوي، نو بیا به څه لار خپلوي؟ افغان حکومت ولسمشر په دې اړه څه وویل؟
بالکل همدا آپشن یې درلود. ویل یې چې که چیرې دوی په خپله خاوره کې نظامي حملې نه کوي د هغوی په وړاندې، هغه کسان چې دوی ترې غواړي یا په هغه خاوره کې میشت دي او دلته په افغانستان کې د هغوی په رهبرۍ باندې جنګ روان دی، افغان حکومت ته یې وسپاري تر څو د هغوی په وړاندې دلته محکمې پیل شي او د هغوی په وړاندې باندې دلته نه اقدامات وشي.
دا مشال ریډیو ده.
څنګه چې تاسو واورید، افغان ولسمشر اشرف غنی نن پارلمان ته په خپل وینا کې وویل که پاکستان کې طالبانو سره ملاتړ دوام ولري نو دوی دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم وړل شي. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په خبر کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې پاکستان ولې په خپله خاوره افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي.
امریکه هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې د ډالز نه هغه خلاف سالډ سټپس واخلي او هندوستان هم همې ساده چغې وي. نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته، کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال نه ښکاري چې وبشي، ځکه چې هغوی دا دې حملې وکړې سختې کړې او په کابل کې دا پیښه هم را جوړه شوه چې تعلقات نور هم خراب کړل. نو تعلقات ماته ښکاري خدای دې نه وکړي، الله دې وکړي زه غلط ثابت شم، خو
اشرف غنی یو خبره دا وکړله چې دوی که همدغه رنګه د مسایل همداسي او بدامنی همداسي په افغانستان کې حمله رواني، نو دوی ملګرو ملتونو ته هم تللی شي، ولته د امنیت شورا ته یا سیکیورټی کونسل ته هم خپل شکایتونه کولی شي. پاکستان په دې اړه څه کوي شي چې دغه دا مسله دومره اوږده نشي؟
ګوره سره پورتونه اوس اخبار کې راغلي چې پاکستان هم په طالبانو باندې پریشر اچوي لګیا دی چې یا خو خبرو ته کینه یا بیا خپل ځان له ځای وګورئ نه رشه کول. عالم په دې کې څومره رښتیا دي څومره نه دي، خو خبرو نه دارنګ راځي. نو خو بله خبره دا ده، دې ته به هم ګورو چې د پاکستان د طالبانو سره د ډېر وخت نه تعلقات په رسمي توګه پېژندل دي. دلته پاکستان کې اوسېدل چې سرتاج عزیز هم د هغې کنفیشن وکړو چې زمونږ سره اوسي، مونږ میډیکل ټریټمنټ هم ورکوو، او کوشش وکاو چې تازه تر استعمال کو چې خبرو ته کې نظر هم چې کا پاکستان د رښتیا خواریو کې چې طالبان خبرو ته کې نه وي نو دا به یو پازیټیو خبره وي بجای د دې چې طالبان ته وایي چې ووځي نو که طالبان ووځي افغانستان ته نه ځي شاید نور قواوې نور قوتونه هغوی ته لاس ورکړي هغه به خپل جنگ جاری ساتي او بیا به افغانستان بیا هم وایي چې نه دا د پاکستان او سره مرستې کېږي نو پاکستان ته هم پکار دي چې یو ګام وروستو شي افغانستان ته پکار دي چې یو ګام لږ وروستو شي یو بل ته لږ لار ورکړي او تعلقات بیرته سم کی په مخې روان کی او روانې دی شي په هغه کې زما هېڅ قسم شک نشته خو چې په دواړو طرفونو باندې نیت صفایي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو اوریدونکو د ملکند د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان دا وکړی چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکو د صوبایي سملای غړي سورن سنگ طالبانو نه بلکې خپل سیاسي مخالف وجلې دي او زیاتوي چې په وجنه کې ککړ کسان یې نیولې دي دغه کسان نن میډیا ته هم وخوتل شول آزاد خان دا هم وایي چې نیول شوی کس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقامی کونسلر دی او د دوی د پلټنو تر مخه دی وجنه سره د طالبانو هیڅ تعلق نشته په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان پیښور پولیس لائن کې دا ګل پروز یو خبري غونډه ته ویل چې د ملکن پولیسو د مقامی اولس په مرسته باندې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ په وجنه کې ککړل مرکزی ملزم او د هغه پنځه نور ملګري نیولې دي په دې موقع باندې دغه نیول شوي کسان یې میډیا ته هم وړاندې کړل چې په تورو ټکړو ورته مخونه پټ کړي وو نوموړي زیاته کړه چې مرکزی ملزم بلدیپ کمار هم د اقلیتو غړ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند له اړخه مقامی کونسلر هم دی او د سورن سنگ د وژنې وجه سیاسي اختلاف دی د سورن سنگ د وژنې شاته کومه وجه یا محرک هغه هم دغه ده چې بلدیپ کمار د سورن سنگ سره سیاسي اختلاف وو حالانکه دواړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري خولی د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کله سورن سنگ ته د صوبایي اسمبلی ټکټ ورکړل شو نو د دې دواړو ترمنځ سیاسي اختلافات د هغه وخت نه پیدا شي وو او د دوی د پلټنو نه پډاګه شوی ده چې د سورن سنگ د وژنو په شا همدغه بنیادی محرک یا وجه ده دا طالب وسلوال لخوا د دغه مرګ زموږه قبلولو په لړ کې ډی جی آزاد خان وویل چې دوی کومه پلټنې کړې دي د هغې نه تر اوسه پورې دا نخ کار کیږي چې ګنې د سورن سنگ د وجلو دغه زموږه سره څه تعلق دی او په ښکارا داسې هیڅ نخ کاری او تر اوسه پورې په نومول شوی کسانو کې هم د کومه وسلوال ډر سره تعلق نه دی معلوم شوی ما چې سرنګ وړاندې وویل چې طالب وسلوالو زمواره په خپل ځای خولې زمونږ پلټنې او تفتیش په هغه بنیادونه دي کوم چې مونږ د پیښې د ځای څخه ترلاسه کړی دي او مونږ ته معلومات راکړی شوی دي او کوم مرکزی ملزم چې مونږ نیولی دی هغه په خپله هم منلې را چې دوی سیاسي اختلافات وو او د هغه په وجنه کې چې کوم وسله استعمال شوې ده هغه هم دوی ترلاسه کړې ده نو ځکه په دغه زمواره کې هیڅ وزن نه ښکاري په دې موقع د بنیر سره تعلق لرونکي د سورن سنگ رشتہ دار سردار روشن سنگ مشال لیډو ته ویل چې دوی د پولیسو د هلو ځنو له مطمئن دي خو باید پولیس ته بے ګناه کسان نه بلکې چکم په دې پیښه کې ککړ دي هغه دې راونسي او هغه ته دې سزا ورکړي
موږ د پاره خډيره یو غټه حادثه ده موږ ټول زیات دغه حادثه نه متاثر شي یو اوس چې کم انویسټیګیشن کیږي اصل کې دا غواړو زموږ دا سوچ ته کم چې صحیح مجرم دي هغه دې ونیولي شي او څنګه چې زموږ ضرور سردار سورن سنگ کور د سه واړه واړه ماشومان پاتې شوی دي نو موږ وایو چې اسې بے ګنا دي څوک د سه دغه نشي
د ملکن د پولیسو مشر جاته کړه چې طالب وسلوالو د ایمیل او د زموږه قبلولو په خپل هم دی پلټنې پیل کړې دي او د پاکستان د وفاقي پلټنو اداره یا ایف ای ای ته هم دغه هر څه لیګل دي او زر تر زر به دوی دغه زموږه یا دغه ایمیل هم دوی ته تفصیل ورکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د اپریل په 15مه په خبر کې ټولګوندی زاغون دراغوختي د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف ته د ناستې هدف ته پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري پروژې په اړه خبرې اترې خوتلې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وایي ته مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ته وادو باوجود د دې لار سره تړلې ډېر مراعات لکه اقتصادي زونونه او نور له پښتنو سیمو سخه پنجاب ته اړولې دي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د پښتونخوا په اسمبلی کې موجود د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به صوبایي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د مرکز سره شوې خط کتابت د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره شریکوي. دې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د جوړ شوي کوریډور یا اتحادیه مشران هم ګډون کوي او د صوبایي حکومت چارواکي وایي په دې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د پښتونخوا صوبې سیاسي مشران په اعتماد کې اخلي او یو مشترکه تګلاره به د لړ کې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د صوبایي حکومت لخوا مرکزی حکومت ته یو خط لیکل شوی و، خو د مرکز لخوا د هغه خط په جواب باندې صوبایي حکومت مطمئن نه و او د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا مرکز ته یو دویم خط هم لیکلی و او دا مهال د هغه خط جواب هم د مرکزی حکومت لخوا صوبایي حکومت ته ورکړی شوی دی. خو په پښتونخوا کې حکومت، سیاسی ګوندونه او مدني ټولنې د رهداري په منصوبه مطمئن نه ښکاري او دوی په بیا بیا دا ویلي دي چې د رهداري په مغربي لاره هیڅ کار نه دی ترسره شوی او ټول کار په مشرقي لاره روان دی او دې لوی منصوبه کې پښتونخوا صوبه لپامه غورځول شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي چې په خبره یې دوی ته د خیبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو په څیر ترکیانې نه ورکول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي هم له حکومت غواړي چې د استادانو دغه غوښتنې د زر تر زره ومنل شي، چې په وینا یې د قبایلو د ماشومانو د سکولونو زده کړې نورې اغېزمنې نه شي. پر دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا استادان د تیرو څلورو کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. د وطنپال استادانو مشر او په مومند جنسی کې د قبایلي استادانو د اتحادیه نماینده مرجان علي مومند په دې اړه ویل، د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورسره سلور میاشتې وړاندې وعده کړې وه چې په څو ورځو کې به یې ستونزه حل شي، خو دا مسله اوس هم په خپل حال پرته ده. نوموړي زیاته کړه،
مرجان
علي مومند وایي د قبایلي سیمو پارلماني غړو هم ورته ویلي چې که د ګل په ورځ یې مسله حل نشوه نو دوی به ورسره په دې احتجاج کې شاملېږي. هلته په قامی اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وای داسې ښکاري چې حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د دې مسلې په حل کولو کې ناکامه ده.
چورستی زلبان دو راغل دا خبر مونږ دے اسحالدار او دے سفران او دے ایجوکیشن لیول تم ورسولا او پاغه کی الحمدللہ کی سیمریان ایم لڑے ہر سلاڑن خدا پیسے دو پ سٹارٹ کی سوچو چ 3 ارب روپے دی بیا پکے دو تا چ تا کم پیمنٹس کا ول دی فاٹا استادانو تا دا نہ ارب روپے تو ورسے دلے اس رات را حکومت دا جے بہو کڑا دے ٹیچر زم دا مطالبہ او دا حکومت دا خبر مون لمو تو چ تاسو خیر پیسے دے بجٹ نہ پاس ورکے خدا سی چې کومه تنخواګانې د حق کې دا ورته زیات کوي او د نوټیفیکیشن پلاس کې ورکوي چې تاسو اپګریډ شوی دا دغه حق ته دایره ورته ملو شي.
نوموړی زیاتوي چې د استادانو غوښتنې جایز دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړي به ورسره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند غړی او د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت وویل حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
دا خو زمونږ د معاشره ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمین په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره مرسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زور د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر
هلتا شاجی ګلوای په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاینونه کوي د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومان ته استادان نشته ځکه چې دغه استادان د خپل حقونو لپاره په احتجاج مجبور کړی شوی دي. په کار دی چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هوار کړي.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د اف ار لکی نیم قبایلی سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د مروت کانال او چیدو لکبله د دوی ځمکه شاړ شوې دي. حکومت د دوی د دغه ستونزې د حل هیڅ غم نه کوي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ بیا وایي چې د کانال سروې یې کړې او له خلکو سره هم لیدلې دي او زرد چې د سیمې د خلکو د اوبخور مسلې ته یو حل راوباسي. په دې اړه نور تفصیل سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
نیم قبایلی سیمو افرلکی اوسیدونکي وای مروت کینال چې د بنو برانډیم نه تر لکی مروت پورې په زیات شمیر کې زمکه وبکوي د 13 15 کالونو نه وچ پروت دی. افرلکی اوسیدونکي ملک دلبر شاه وای وړاندې به خپل زمکه پټي آباد ول
15 سال نه راځلې په دې شو وبنه راغلي دینه مخشه په دې علاقې باندې بالکل داسې فصلونه و شوتلې به د ملک داسې آباد وو. موږ خویان خړې په خویانو باندې گزاره کوو. موږ دومر نس منسب یم موږ په زرونو کرنارو نم زکه دي خو دې وبول لاس موږ تبا برباد وي.
حاجی عبدالرحمن وای کروندګر به روزګار شوي زکات زمکه د اوبو د نشوالي لوجې شاړې پراتې دي.
دی هر سړی بخپل روزي دا دغه خپل مزکو نه پوره کيده. اوس څه وخت دا نیر بنس زه خدا سي اي چې اوس موږ دغه علاقې ته دومره تکلیف ته موږ ټول روزګار لا ملشی لا بارډر لا په بل محکمې ته درومو ځکه چې موږ هم ځکه ټوله غیر آباد دي. ای فارلکی ایریا کې دا د ښځې حکومت ځکه دي چې دا آباد شي دا د خپل علاقې اخراجات خو اسې پوره کوي بلکې کې دي سي نور ضلعو ته هم دا سره دې جنه چې دا امداد لاړ شي.
کلامو چې په دې اړه د ای فارلکی پولیټیکل ایجنټ محمد بختیار خان نو پختل نو دوی وویل مروت کینال چې بنونه تر لکی مروت پورې زمکو ته اوبه ورکوي زای په زای د غلطه اوبه غیر قانوني کارولی شي لہذا هڅه کړي چې دغه اوبه په انصاف سره استعمال شي او مروت کینال د رغونې کار هم پیل کړي.
موږ ویزټ وکړو ما یو یو الیګل کنیکشن ته وخوځو د دې لپاره خپل سټاف ته هغه سټاف ډیوټي نه کوي. زما د رپورټ پر اړه کې نن میټینګ دی کمشنر صاحب سره چې پای کې ما ایکشن مروت کینال ایکشن بنو کینال او سره د مروت کینال کم دغه افیکټیو دی لکی هغه میرا مختلف دی وسره د ټیکنازي میرا مختلف دی لکی مروت والا پلس ډی سی بنو میرا مختلف دی پای کې موږ تا مسله حل راوګاسو مستقله حل راوګاسو.
اف ار لکی اوسیدو کی غوښتنې کړې چې پراخه ځمکې پټي په مروت کینال کې د اوبه نه راتلو په وجه د کالونو نه شاړ دي لہذا دولت ته په دې اړه خصوصي پاملرنه وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
او ریدون کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی په روان خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو او ریدل یې مهي روي د ماسپخین درینې بجې شوې دي لن خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پاکستان نه دا امید نه لري چې طالبان له خبرو تراوري خو له پاکستانیانو غواړي چې په څلور اړخي د توافقنامه کې په خپلو شمنو ودرېږي د ملکن د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان دا وکړي چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلی دی خو مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې طالبان په خپل دعوا ټینګ ولاړ دي چارواکي وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په کروڑ لال ایسان په سیمه کې د زهرجنې مټیانو خوړو سره لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ناروغه شوي پولیس وایي چې د روانې میاشتې په 18 نیټه د یادې سیمې یو کس عمر حیات د خپل مسجد د زیبون په خوشحالۍ کې دغه مټیانې واغېستې او په خپلو ملګرو خپلوانو یې وویشلې نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلنه د صوبایي اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه کیږي چې پکې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکول کیږي نن په شپږم ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات ورته ورکړل شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته تر 2500 پورې امریکایي پوځیانو استولو پریکړه کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچچ د دغه هیواد د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربیان پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپي یونین کې د سربیا د شاملېدو هڅې به جاري ساتي
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي
نن جنگ رسپانې خپل اداریو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی او وایي چې سردار سورنګ سنگ دور زیوړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوې دی د کوم رسو چې پولیسو ځینی کسان نیولې د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره تنظیم ویلي دی د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبردارې دی ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه کوټلي اقدامات نه دي کړي اداریا اخیر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړ کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپن خپل اداریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملې باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټولګوندي زغونډه را بللې ده چې پکې یو واری بیا وفاق ته خپلې وادي ور یادولې شي او د خپل حق غوښتنه به پکې کولې شي د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړی دی او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رسته شي ادارې وایي که څه هم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب کړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وي خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول ادریه زیاتوي هیله ده چې دې ټول ګوندي زغونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره په کار ده چې د مشترک مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي ادریه اخري کې لیکي باید چې دې ټول ګوندي زغونډه کې یو کوټلي او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لوی منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربته را بهر شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ۔ هفینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د مشر لخوا د پوځ د دولس لوړپوړو افسرانو د دندو څخه د لرې کولو په اړه او ډیلی بیسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې کړې دي چې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر نورو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړپوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال لاهل شریف د پوځ دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندونه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړي دي، خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده، نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي، په اړه د درغلیو پوښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب نعره یو زړه پورې انتخابي نعره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې پوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي، چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شاملې دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریځ لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي، او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوځ کې د درغلو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره د سره د پوځ حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوځ موجوده مشر جنرال راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثر او رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپل یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخستې ده او لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 12,000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو، او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول، او هغه څه چې ورته لویا بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او پر دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیول شي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغه لیکنې مهمه برخې په دې رپورت کې واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو ته زیات شمیرې سره مخ دي، په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکیې او اټلي له لارو یورپي هیوادونو ته د رسېدو هڅې کوي او په دغه هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللې دي. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه به دغه کډوالو په بحیره روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وایي تیره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یوه کښتۍ کې ناست وو د افریقی نه را روان شوي وو د لیبیا او د اټلي ترمنځه په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې 100 کسان پکې ژوندي راوستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپي هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکیې او اروپایي هیوادونو ترمنځ شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخليږي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په ترکیې د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې اهم کیږي. ترکیې د یورپي هیوادونو سره یوه لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې یورپي هیوادونه ترکیې ته 6 اربه یورو ورکوي چې د کډوالو د خیر ښېګڼې او دوی ته په سهولتونو ورکولو به یې کاروي، او په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکیې ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شاملې دي چې په رجب طیب اردوغان پورې خندا کړې. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي بلکې د سمګلرانو لخوا هم تښتول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه 6000 کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو د تیر اونۍ جولای په لومړی او څلور ورځو کې د جنوبی اټلی مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمېره نږدې 24000 ته رسیدلې ده، چې په کې سنا 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د اټلی وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي که چیرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگټن پوسټ لیکي که چیرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونویست نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي، چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګرانه شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او فکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
تمدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانس، برتانی او اټلی له مشرانو سره په کتنه کې د تراګری پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد له چانسلر انګلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې د شام د جګړې له ښکېلو اړخونو نه غوښتلي چې د سولې بهیر ته راستانه شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار احمد تکل نه اورو.
سپینه مڼې وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او وی ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریا کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موسل او د سوریې په راقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې ده د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
او اوس هم راځو اونیزې خپرونې د سولې پر لور ته. دا ځل د سولې پر لور خپرونه کې اوري چې پښتو ډرامې څنګه په ټولنه کې د مثبت پیغام خورولو لپاره کارولی شي. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
نږدې یوه پیړۍ یا سل کال کېږي چې په پښتو ژبه کې ډرامې لیکل کېږي. دا ډرامې د سټیج لپاره هم لیکل شوي او د ریډیو او ټلویزیون لپاره هم. لکه دا نورو ژبو په څیر د پښتو ډرامو کې هم د ټولنې د بیلابیلو اړخونو انځورونه کتلی شو. نن د سولې پر لور خپرونه کې په دې خبره کوو چې ډراما څنګه د شخړو او ستونزو د حلولو لپاره کارېدلی شي. زه بشیر گواخیم، خپرونه ته مو هرکلی کوم.
بابا ته ولې چاړې؟
اے بابا زما پیار تو ہوا یا کنا چما سکول تو پریری
دا پیخور کی جوړ شوی د پښتو ژبې د مشهور لیکوال نورل بشر نوید د نوې ډرامي باور یو برخه ده. په دې سی ڈی ډراما یا ټیلی فلم کې د پښتنو په سیمو کې پر روانو جګړو بحث شوی او خلک هڅول شوی چې پر ماشومانو تعلیم وکړي. په ډرامه کې د پښتنو د نورو مشهور اداکارانو ترڅنګ شازما حلیم هم مهم رول لوبوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
دا ډراما د داسې یو کلی ده چې په هغه کلي کې ایجوکیشن سیستم دی، تعلیم چې کوم دی، دا ډېر زیات کم نه دی. او ما دې داسې مور کرکټر کړی چې هغه د خپل لور او د خپلې لور او بیا زوی د لور، یعنې خپلې لمسۍ، دا هغه دفاع کوي چې دوی د سبق وایي. دا هغه زوی وایي چې مه نه بول، نه مطلب دا داسې کلی دی، داسې خاندان کې یو پیغام دی، او هغه میسج هغه پیغام دی د معاشرې لپاره پوهه او د معاشرې لپاره تعلیم. یعنی دا زموږ د ټولو هڅه ده چې موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ بچي د تعلیم یافته شي او زموږ مور د تعلیم یافته وي. کله چې مور تعلیم یافته وي، بچي به تعلیم معاشره به زموږ تعلیم یافته وي. که یو سړی تعلیم یافته وي، یو خاندان هم تعلیم یافته نه شي کېدی. خو که یو مور تعلیم یافته وي، پوره معاشره چې کومه ده، پوره خاندان چې کوم دی، هغه تعلیم یافته شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په باور ټیلی ډراما کې د تعلیم ترڅنګ پښتنو سیمو کې د تشدد په رواني لړۍ هم ډېر زشته ده. مثلا د سخت دریځو په لاس د کلتوري فعالیتونو مخنیول او په ټولنه د دې کار د اغیز په اړه پکې اداکارانو په پوره ماهرانه ډول مکالمې وړاندې کړې دي.
زمانی کاکا د موسیقۍ منګیر لم مات کو
ته مات کړې ته سومره به وسه چې تم چا بچ نه کړې مستانا تیر گران سوال جوابی نشتا نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجرا ہو جماعت نہ ممبر و مہرا.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د باور ډرامې لیکوال نورل بشر نوید وایي کوشش کړي چې په خلکو کې له تشدد د کرکې کولو او تعلیم سره مینی پیدا کولو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. د هغه په وینا دا ډراما تر نورو ځکه ځانګړې حیثیت لري چې په یو وار پکې په څو مسایلو بحث شوی دی. خو داغه په خبره ډیر پام یې په زده کړو دی.
زما د پاره ډیره د فخر خبره و چې ما خلکو ته روڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعہ باندې دا ویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی، باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو له په یو طریقه باندې ورک. دا د نورو ډرامو نه منفردم و، سختم و، خو زما فیل کې دونه وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نه سخت کار چې کم بین هغه بعد وخت کې یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زوالم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، کابل کې د لسګونو ډرامو لیکوال حفیظ الله تورا وایي دا مهال د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په شریکه په یوه داسې ډرامه کار کوي چې په طنزیه لهجه پکې په خلکو کې د سیاسي شعور بیدارولو ترڅنګ په سولیز ډول د خپلو حقونو لاسته راوړلو موضوعاتو باندې کار شوی دی. نوموړی وایي ډرامه د کیسې کولو یوه ښه طریقه ده، نو ځکه یې پیغام تر لرې لرې خپرېږي.
ډرامه چې ده دا د ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات رول لري. دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېر اثر لري، ډېر اغېز لري، ځکه د یو پوی ویلي دی که چېرته تاسو غواړئ چې خپله خبره په چا ومنئ نو د کیسې په بڼه یې ورته ووایي.
د سولې پر لور
مور جانب، ستا په فکر باندې د کلي خلک څنګه دي؟
کچې څنګه غواړي
بدل نشنو شرانو کې خو پکارې چې په علم راشي کنه او بیا دا هر څه خو په یو چوپ باندې نشي کېدلې.
هسه چې دی ملالی خدا زموږ غونې ته غریبو ته وخت کار نه دی.
مور جانب، ما سره رڼا ده او چا سره چې رڼا وي هغه زلور وي، هغه تندکونه نه خوري بلکې تندکونه خو هغه خلک خوري څوک چې په تیاره کې پاتې شوي وي.
لورې، تکه په رڼا کې ومې خو خنډونه نه مخې ته دي.
زه خنډونه وینم مور جانب، خو ځان ته نه ساتلی شم، تندکونه پرې نه خورم. او بیا ستا ډډ ګرونه چې ما سره وي نو زه څه به تل اباده یم ځکه
دا د ملاله په نامه ډرامې یوه برخه ده چې څه موده وړاندې افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون شمشاد نشر شوه.
ملاله به خپل هدف ته ځان رسوي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، دا ډرامه همایون همدرد لیکلی او مرکزي کردارونو کې مینا شمس او اباسین سیلاب شامل دي. د ډرامې موضوع د خبرو اترو له لارې د ستونزو حلول، د بې اتفاقی ختمول او د ښځو حقونه او تعلیم دی. ملاله ډرامه په خلکو کې ډیره مشهوره شوه. شازما حلیم هم په دې ډرامه کې د مرکزی کردار ملاله د مور رول کړی و. هغه وایي ملاله ځکه خلکو خوښه کړه چې نه یوازې اداکارانو پکې ښه کار وکړ بلکې د کلي ستونزې پکې په ډیر طبیعي ډول وړاندې شوې دي. شازما حلیم په اوسنیو ځینو پښتو فلمونو او سی ڈی ډرامو نیوکه کوي او وایي چې په کار ده د باچا خان په شان ډیرو نورو داسې پښتنو باندې ډرامې جوړ شي چې خلکو ته یې د ټوپک ایښودلو او خبرو له لارې د ستونزو په حلولو زور راوړی و.
تاسو ماته یو خبره دا وکړئ چې زمونږ د دې پښتنې په دې پښتانه معاشره کې زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې په دې کې لکه چېرته داسې شوي دي چې مور او لور به ناستې په کټ کې هغوی به ګرشه پرېږدي یا د شاکس کې دا د یو فلم یو فلم دی او لاندې راشي سره د کوفي د خلکو راو بندي درز ګرز او جنین به د پټار اخلي جنین د دغه سرپور کې شي طرح کې داسې زمونږ په دې معاشره کې شوي دي. پښتانه خو وایي چې ښځه او ماشوم به یو طرف ته کوي نو که دښمني کوي نه هغه سړي سره بهر کوي کور ته به بغیر دروازې ته کولو ځای نه نو دا زما معاشري ته څه ښیي. بچهان زموږ دپاره څومره ډېر زیات لکه دومره یو لویه هستي ده چې ځان د هغوی ژوند تاسو را واخلئ د هغوی ژوند کې تاسو د هغوی یو پهلو چې کوم دی کوم هغه باندې کتابونه لیکل شوي د هغې یو باب هم تاسو وګورئ زما په خیال زموږ خپل ټول ژوند بدلولی شي. د هغوی باندې ولې موږ فلم نه جوړو؟ موږ بچهان دا باولې نه راخلو د هغوی په ژوند ولې نه جوړو؟ د هغوی په دغې خوراک د هغوی ناسته پاس کړه لوکو د هغوی جرګه د هغوی خبرې
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د تا پښتو وای د جسټس پیس انټرنیشنل هغه ادارې ډرامه ده چې په خلکو کې د جرګو مرکو لارې د شخړو په حلولو زور راوړي. دا ډرامه د واجد هوتی لیکلی او هدایت کړی ده او د هغو کلیوالو مسلو پر حلولو ډیر پام پکې شوی چې په لومړي سر کې وړي خو ورو ورو په لویو دښمنیو بدلیږي.
جنگ جگڑی خشے نہ دے آؤ اسلام چرم دا اجازت نہ راکی
چې یو بل سره دښمنه او ترګبنه وساتو او د یو بل نقصان وکړو.
ما خو دې دارګل کا کنه معافي وغوښته، خو دوی او د دې کسانو زه ډیر والم.
نو ما نشته وای کنه د دې نورو کسانو ورسره تکاو
وزلک په دې غوګونو باندې درونم کې دې شي چې زه د نومان نه په خطا کې پسې کل لګېدلم، خو بیا هم زه دې ټولو نه معافي غواړم.
زه خو به دا خبر وکړم چې د زړونو نه تریخ تریخوالی وباسئ او یو بل غاړه ورکئ. راپاسئ شابه، راپاس یو بل ته شابه نومانه بچی راشه.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. حافظ الله ترابوی پیښور کې ډېرې ډرامې جوړیږي او افغانستان کې کمی. د نوموړې په خبره کې د ډورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ښه پیغام لرونکي پښتو ډرامې ډېرې شي، نو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه به په ټولنه کې د مثبت رول لوبولو لپاره ډېر کار وشي.
هغه د حمزه صاحب خبره، حمزه بابا وایي چې تاسو که غواړئ چې ملت وپېژنئ نو د هغې ډرامې وګورئ. نو دلته اوسه پورې ډرامې چې شته نو نه ورته چا کار کړی دی، نه خواشنۍ زیا ده چې په دونه امکاناتو کې چې دغه تېرو 15 کالو کې د افغانستان دولت لرل، ګنې اوس به دغه ستونزې نه وي. او ځکه تاسو ته معلومات دی چې انسان وایي په فطري توګه د کیسې د اورېدو یا لوستو سره ډېره مینه لري. دا اوس بهرني سیریالونه دي په افغانستان کې، خلک دومره په مینه ګوري چې بس بیا اندازې نو ښځې او نر. خو که چېرته دا مونږ خپل سیریالونه لرلې، خپل ډرامې هم لرلې، نو خپل کلتور او فرهنګ ته به هم ډېر خدمت کړی وی. همدارنګه د خلکو شعور به اوس ډېر زیات لوړ شوی وی د سولې په برخه کې، په نورو مسایلو کې. نو اوس به دغه ګډوډي او جنګونه نه وي لکه دا څومره چې ډېر دي اوس.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره د نننې خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
ټول عمر ستا خوشا کې تیر کو
ما خټول عمر
بلبلا ما ہوں دیوزگار گوری ور بند پویم را لکار گوری ور بند پویم را لکار گوری